په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعت پښتو ماښامنۍ خبري مجله سفر به ظاهر لخلو نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. ولسمشر معنی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغان دولت په بند کې دي. د ارګ ویاند ویلي چې افغان دولت له امریکایي استادانو سره د دغو بندیانو پر تبادلې غور کوي. مخکې تر دې چې د یو نورو راپورونو ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه بل اجمل ان څخه واورو.
افغان حکومت وی د حقانی د شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید له هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. مخکې تر دې د دوی د تبادلې په اړه هوکړه شوه. د افغانستان لوی څارنوالي وی دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه چاودنه کې درې پاکستاني سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان حکومت وی د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید لا هم د افغانستان د دولت په بند کې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر ولیکل د طالبانو لخوا د شرایطو نه رعایتول د تبادلې د پروسې د ځنډیدو سبب شول. صدیق صدیقی وی حکومت د تبادلې پر پروسه له سره غور کوي او د هیواد لوړو ګټو ته په پام به اقدام وکړي. طالب بیان زبی الله مجاهد بیا رویټرز خبری اژانس سره خبرو کې منلې چې د بندیانو د تبادلې پروسه ځنډیدلې، خو هغه پر حکومتي لوري او همدارنګه د امریکا په متحده ایالاتو اچولې ده. دوی ویلي دي چې امریکا سره د هغه پریکړې سره چې دوی کړې وو ونتوانېدل چې د دوی بندیان پر وخت ټاکلي ځای ته ورسي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی بیانن شک څرګند کړ چې خیله طالبانو سره بندي استادان ژوندۍ نه وي، خو طالبویان زبی الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې دواړه استادان دوی سره دي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي دوه تنه څارنوالان کابل ښار ته نږدې د باګرام هوایي اډې ته پر لار وشل شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په وینا د شنبې په ورځ په دې برید کې دوه نور څارنوالان ټپیان شوي هم دي. د جمشید رسولي په وینا دا څارنوالان د باګرام زندان ته روان وو چیرې چې د انس حقانی په شمول مهم طالب بندیان ساتل کیدل یا ساتل کیږي. بلخوا د کابل د قرباغ ولسوال عظیم دل اقا چې دا پیښې په ولسوالۍ کې شبي ازادي لړیو ته ویلي، د ګرامډي څلور سره څلور افغان څارنوالان په داسې حال کې چې غوښتلې د لاینی موټرو لارې سهار د قرباغ ولسوالۍ لارې خپل دندې ته ولاړ شي، د ناصرګندو کسانو لخوا پرې ډزې شوي. د نوموړي په وینا په پیښه کې سهار مهال یو تن څارنوال ځای پر ځای وژل شوی او درې نور ټپیان شوي وو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې یوه هوکړه له ستونزو سره مخ شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې کمیسون دارالانشا ته دنده سپارلې چې راتلونکي سې شنبې تر ورځې دي ټول هغه انتخاباتي کارکوونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسونونو ته وروپیژني چې د انتخاباتو په بهیر کې یې په یو ډول سرغړاوی یا تخلف کړی. په هغه پریکړه لیک کې چې نن د کمیسون خبره کړه، یو شمیر کارکوونکي یاد شوي چې په وینا یې باید د رایو په بیا شمیرنه او څېړنه کې ګډون ونه کړي. په دې ډله کې د هغو محلونو رئیسان شامل دي چې د محلونو رایې د نتایجو په فرمو کې د ستونزو له کبله بیا شمیرلو او پلټنې ته تللي. همدارنګه د هغو محلونو چارواکي او د بایومیټریک ثبتونکي مامورین هم د رایو په بیا شمیرلو کې له ګډون منع شوي چې پکې له بایومیټریک پرته رایې کارول شوي یا د بایومیټریک معلومات سم نه دي ثبت شوي یا یې د نتایجو ډیجیټلي فرمې نه دي ډکې کړي یا یې ناسمې کړی او یا یې هم د نتایجو د فرمو عکسونه نه دي اخیستي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عوالم نورستانی نن یو ځل بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې یوازې بایومیټریک شوی رایې به د افغانستان راتلونکی زعیم ټاکي. د نوموړي په وینا د رایو په بیا شمیرلو کې به هیڅ ډول تقلب او خیانت ته اجازه ورنه کړي او څو چې د انتخاباتو د بهیر په اړه څېړنې بشپړې نه شي لومړنۍ پایلې به هم اعلان نه شي. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. دا پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو چاودنه کې درې تنه پاکستانی سرتیري وشل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویان زیا لانګو خبري اعلان تنه نو ویل دا چاودنه چې د لری نه د کنټرولیدونکو ماین په وسیله شوه د جمعې په ورځ په کوچلاک سیمه کې چې د کوټه د خاري وسیمه درامونسته شو د نوموړي په وینا بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شو د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پالی او همدارنګا وسلوالي سخدري زیدلې دواړه فعالیتونه کوي په فرانسه کې د سیول واسکټ په نوم مترسان غواړي نن او سبا لاریونونه وکړي دا لاریونونه د هغه حکومت ضد غورځنګ درامنځته کېدو د لومړۍ کالیزي په مناسبت ترسره کیږي چې یو کال مخکې په فرانسه کې راپورته شو د فرانسې پولیسو ویلي اعتراض کوونکي د پاریس پر مشهور واټ شان لیزل لاریون منه شوي پولیسو همدارنګه ویلي چې د تاوتریخوالي او ورانکاری په صورت کې به مداخله وکړي یوې مخکښې اعتراض کوونکي پریشیلا لودوسکي ویلي د پلازمینې پاریس په بیلابیلو برخو کې به دا لاریونونه ترسره شي په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراضونه د 2013 کال په اکتوبر کې د تیلو د مالیې پر لوړېدو په پاریس کې لپراخ لاریون چې سلګونو زرو پکې چې تقریبا 300 زره کسانو پکې ګډون کړی و پایل شو
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی مالی خان او حافظ رشید لا هم د پندولت په باندې کړي تر دې وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې مشر د دوو امریکایي استادانو او طالب بندیانو ترمنځ د تبادلې طرحې د ځنډیدو په برخه کې د احتمال ته اشاره کړې چې شایي دا استادان به ژوندې نه وي میرحمان رحمانی
طالبان نشان دادن که فاقد صلاحیت تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح بوده و حتی تصمیم در مورد رهایی فرزندانشان نیز از دایره صلاحیت های این گروه بیرون است و یا هم شاید استادان امریکایی دیگر زنده نباشند
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پایلېدو په اړه د دې کمیسیون مشر تابه پلاوی پریکړه وکړي د دې کمیسیون یو ویان زبې حسابات
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي
په روزګان کې به مو د جګړو د بې ځایه سوي د ژوند له حاله خبر کړو
دوغینه لرو نه سرپرست لرو یوه دنه زوی د خطر الهنې لرم باندې د مرشال ډوډۍ په کور کې مې لرو تو پاگر بشو لاړو زما ډوډۍ خو شی ورخواست کړم هغه لاړو مو تکشر دم لا مړ څه وکړو لا به زړه ولې درنه راکوي
که وخت و نو راپورونه به هم درته خبرو کوو د مجلمو ته شپږ نیمو بجو ده ورڅو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر مړی اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی څو شپه وړاندې پر خپل ټویټر باندې کړې ده د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زما همکار اجمل تورمن را سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښې دی تورمن سپ خبرونې ته شرحلی تاسو په دې اړه راته وایئ چې آیا د ارګ ویان د دغو بندیانو د تبادلې د ځنډ په اړه څه دلایل وړاندې کړي دي څه ویل نور جزئیات څه دي
بله فریبا جنې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وی انس حقانی او دوه نور ملګری چې ټاکل شوی و خوشی شي لا هم د افغان دولت په بند کې دي خاغلی صدیقی شیبه مخکې په دې اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې طالبان لخوا د شرطونو نه پر ځای کېدو د دې لامل شوی چې د انس حقانی مالی خان او حافظ رشید د خوشی کېدو بهیر وزنډیږي خاغلی صدیقی لیکلي چې افغان دولت د تبادلې په بهیر بیا کتنه کوي او هیوادنۍ ګټو ته په پام سره به اقدام وکړي د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي د افغانستان حکومت هم دا ډول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ښه نیت زمینه یاده کړه فریبا جانې د افغان حکومت له دې پریکړې وروسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله خو تر دغه اعلان یوه ورځ وروسته د پنځشنبې په ورځ د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره له دې چې ولسمشر د خپلو پریکړو په اړه ټول جزئیات له دې سره نه شریکوي مګر داسې ورته بریښي چې د تبادلې پلان ناکامه شوی دی رولا غنی ویلي فکر کوي چې د معاملې وی خوا د خپلو ژمنو له سرته رسولو مخه اړولې او له امله یې معامله ناکامه شوې ده کومه چې ښاغلي صدیقی هم په یو شکل ورته اشاره کړې ده په خپل ټویټ کې خو طالبانو بیا ویلی د دوی ډله تبادلې ته چمتو ده. طالب وین زبی الله مجاهد ویلی هر کله چې دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي پانتون استادان هم آزاد کړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس رحمان رحمانی بیا د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د تبادلې دغه بهیر د ناکامېدو په اړه ویلي شاید هغه دوه امریکایي استادان چې طالبانو یرغمل کړي ول نور ژوندي نه وي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا د ولسی جرګې د رئیس دا څرګندونی رد کړی دي. بله فریبا جانې.
بله ډېره زیاته مننه کوم اجمل تورمان او دوستانو. و هم اوریدل چې ولسمشری ماڼۍ په لومړي ځل اعلان وکړ چې د حقانی شبکې د غدرې غړي لا هم د افغان دولت په بند کې دي او دوی به د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره د تبادلې پروسې باندې بیا غور وکړي. د غرض ولسمشری ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې طالبانو د شرایطو په نامه راتلو سره د تبادلې د ځنډ زمینه برابره کړې ده. په همدې حال کې که څنګه چې مخکې زما همکار یادونه وکړه د افغانستان د ولسی جرګې مشر ویل دی چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې وسلوالو طالبانو یرغمل نیولی شایي ژوندي نه وي. میرحمان رحماني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې د دغو دوه استادانو او طالب زندانیانو ترمنځ د تبادلې طرحه بشپړه نه سوه، نو په خبره یې شایي دغه استادان به ژوندي نه وي. په دې اړه به د امید ظهیر مل راپور وورو.
د افغانستان د امریکایي په هانتون له دوه استادانو سره د درې لوړپوړو طالب چارواکو د تبادلې د موضوع لزندېدو وروسته اوس د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د موضوع په اړه طالبان به قوله به ارادي او د پریکړې د واک په ندر له دوه تورنوي وایي دا ډله اند زندانیانو د ازادي صلاحیت نه لري. میر رحمان رحمانی وایي د افغانستان حکومت د امریکایي په هانتون د استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقانی او د حقانی شبکې د دوه نور غړیو د تبادلې په اړه له ولسی جرګې سره مشوره هم نه ده کړې. خغلی رحمانی وایي د دې احتمال هم شته چې شاید هغه دوه استادان چې طالبانو يرغمل کړي وو نور ژوند دي نیوي.
طالبانو خود چې د جګړې او سولې په اړه د پریکړې واک نه لري او آن د زندانیانو د آزادۍ دوه پریکړه هم د دوی په واک کې نه ده. دا هم احتمال لري چې شاید امریکایي استادان نور ژوند دي نیوي.
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې دا څرګندونه رد کړې ویل د افغانستان امریکایي په هانتون دواړه استادان ژوند دي. د تیر اونۍ د سشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت یې پریکړه کړې څو د افغانستان امریکایي په هانتون د دوه تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له باګرام زندان څخه د انس حقانی په ګډون د حقانی شبکې دوه نور غړي ملي خان او عبدالرشید آزاد کړي. د افغانستان حکومت همدار ول د درې لوړ پوړو طالب چارواکو ازادي له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د ښه نیت زمينه یاد کړه. د افغان حکومت لدی پریکړې ورسته په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت دا کار د ولسمشر غنی یو شجاعانه اقدام وباله. خو تازه بیا د افغانستان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه ندی ویلي، مګر د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د پنځ شنبې په ورځ د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وویل سره لدی چې ولسمشر د خپل پریکړو ټول جزئیات نو ور سره شریکوي، مګر داسې ورته بریخي چې د تبادلې پلان ناکام شوی دی. رولا غنی وویل فکر کوي چې د معاملې یوې خوا د خپل ژمنو له سر ترسولو مخ اړولې او له عملې معامله ناکامه شوې ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي د دوی ډله د تبادلې ته چمتو ده. د زیاتوي هر کله چې د دوی درې غړي مشخص ځای ته ورسیږي دوی به د امریکایي په هانتون استادان هم آزاد کړي. لدی وړاندې یو شمیر کورنۍ رسنیو راپور ورکړ چې د ولسمشر تر اعلان یو ورځ وروسته د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان قطر ته ولېږدول شول، خو بیرته بیا باګرام ته راستانه کړل شول. خو طالبان بیا وایي تر اوسه د دوی بندیان له باګرام زندان نه دي آزاد شوي. دا چې ولې د انس حقانی په ګډون درې طالب بندیان بیرته باګرام زندان ته لېږدول شوي دي د چارو شنونکي وحید مجدی پاړه ازادي راډیو ته وویل
د هغه قرارداد لمخې چې امریکا یې له قطر سره لري، امریکا اجازه نه لري چې د نورو هیوادونو وګړي خپل اړو کې وساتي. شاید افغانستان ته د درې تنو د بیرته راستنولو دلیل هم دا وي.
بلور ته بیا په خوانی طالب چارواکي معتصم اغاجان وایي خای په کابل او لوګر کې ورستي بریدونه د دې لامل شوي چې دا تبادله وزنډي. په مشروط ډول د انس حقانی په ګډون د ملي خان او عبدالرشید د ازادۍ لپاره پریکړه ورسته په لوګر کې د بهرنیو عسکرو د موټرو کاروان په نخښو او په سبای بیا په کابل کې د یو بهرنی امنیتي شرکت پر موټر برید وشو. خو د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
زموږ غلزه د رادیو او ریډیو سن اوس په یو بل مسله راوخلو د افغانستان لوی سرنوالي وای چې دوه تن سرنوالان کابل شهر ته نږدې د بګرام هوایي اډې ته پر لاره وژل شوی دی. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي په وینا د شنبه پر ورځ په دې برید کې دوه نور سرنوالان ټپیان شوي هم دي. د دې موضوع د نور جزئیات لپاره زموږ همکار احمد حنایش راوستره د اوس لسیمې څخه د ټلیفون پر کړ شدی. احمد حنایش خبرونه ته شرغلې کته د دې پیښه د نور جزئیات په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د پیښه څنګه رامسته شوې ده، آیا په څه ډول د سرنوالان وژل شوی دي، وشتل شوی دي، که څه ډول او چا یې مسؤلیت اخیستی دی، که څنګه؟
زما سلام علیکم فریبا جان، څنګه چې تاسو ویل او په خبرو کې مې د بګرام هوایی د ګرادلي قضایي سرنوالان چې شمیره یې څلور تنه وو د کابل پروان سرولارې په قرباغ په سیمه کې په هغوی لشن ناشناسو وسلوالو کسان برید شوی ده چې د دې کسان سرنوالان دوه تنه وژل شوی ده او دوه تنه یې ټپیان دي. د هغې پیښه مسؤلیت تر اوسه چا بزن نه اخیستلی ده.
بلې احمد انش، د لږ نور معلومات لپاره غواړم پوښتنه وکړم چې په دغه سیمه کې تر اوسه پورې کومې ډلې فعال دي، کومې ډلې فعالیت لري او د دې لارې د امنیت په اړه کله راته وست؟
سرچینې هم داسې وایي چې په اوسنی وخت کې د پروان کابل سرولارې ډېره او از امنیت لږ خراب شوې ده، په همدې خاطر مخکې هم ځینې پیښه وو چې د ځینې افسران، دولتي افسران، امنیتي کسان تر برید لاندې راغلي وو. په همدې خاطر ځینې منابع چې هغوی تر اوسه روښانه شوی نه ده د خپل نوم اخلي، هغوی وایي چې دا د مخالفین د وسلوالو مخالفین کار دی، خو مګر هغوی د هغوی هویت تثبیت شوی نه ده، ځکه چې څلور ځله د قرهباغ او ځینې سیمو ولسوالیګانو چې په کابل کې مربوط لري د سلولارې باندې زاینه گذر کړې ده. په همدې خاطر هغوی وایي چې دا پیښه خطرناک دی، ځکه چې په دې اواخرو کې راستیو کې ډېره جګه شوې ده، ولر شوې ده د هغه پیښه. په همدې خاطر تر اوسه معلومه نه ده، خو مګر ځینې وایي، ځینې سرچینې چې خپل نوم نه اخلي، هغوی وایي دا د طالبانو کار دی، مګر تر اوسه دا روښانه سم روښانه شوی نه ده او رسما طالبانو دا مسؤلیت په غاړه نه لري.
ډیره مننه کوم احمد حنایش، وو چې بګرام هوایی اډې ته پر لاره د څلورو سرنوالانو د مرګ شو لپاره جزئیات راکول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس په یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه د دې کمیسیون مشرتابه پلاوی پریکړه وکړي. د دې کمیسیون مسؤولانو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حقله د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې سوي دي. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د بیا پیلېدو په اړه له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې شوي او نن به دا کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون یو ویان زبیح الله سادات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو دوو ورځو کې په دې اړه د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له استازو سره پراخي خبرې کړې. د ښاغلي سادات په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره اړینه ده چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو لړۍ ژر پیل شي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په راتلونکو څو ساعتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د پروسې په اړه باندې فیصله وکړي او هغه فیصله به ان شاء الله چې په څلور د ولایتونو کې پلي کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې اونۍ د شنبه په ورځ په څلور دیرشو ولایتونو کې د 8215 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه پیل کړه. خو د عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتي ټیمونو او د کاندیدانو شورا د مخالفت له امله تیره چهارشنبه بیرته دا لړۍ ودروله. دا اقدام که څه هم د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له هرکلی سره مخامخ شو، خو د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو ځنډیدل باید ډیر وخت ونه نیسي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویان محمد قاسم الیاسی اوس هم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک غواړي چې د انتخاباتو پایلې ژر اعلان شي.
روند
با شماره زیاد متوقف نمانه. دیوی د رایو د بیا شمیرنې ځنډیدل باید ډیر دوام ونه کړي او مهالویش باید ډیر ونه ځنډیږي. د غراز باید هڅه وشي چې د انتخاباتي ټیمونو رضایت ژر ترلاسه شي. د افغانستان خلک د لومړنیو پایلو اعلان ته انتظار باسي او له دې زیات صبر نشي کولای. واقعا
مردم حوصله ندارم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلی وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه او وروستي نتایج به د لندۍ په 15مه نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو له ځنډیدو وروسته وویل چې د انتخاباتو د پایلې اعلان د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري.
دوستانو و امریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپل تصمیم وروستی کړی، خو دا چې په کمیسیون کې روانې ناندرۍ څومره بحران زیږوونکي دي، زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاندې سمیرا رسا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلې دي چې کمیسیون کولای سي دغه روان حالت کابو کړي.
زموږ وینا کمیسیون ته تل دا و چې باید هغوی د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي. خو د کمیسیون بدبختانه په دې واخره کې داسې حرکت کوي چې د ټاکنیزو ټیمونو او د خلکو د منلو ول نه دي، او د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وه چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقد شو. خو اوس غواړو چې هغوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي او دغه نیټه د نتیجې پایله په یو مشخص نیټه باندې اعلان کړي.
بله مېرمن رسا، یو موضوع هغه ده چې تاسو هم اشاره وکړه چې مهالویش مخکې هم نقص شوی دی، اوس څومره ضرور ده چې نتایج زر اعلان سي؟ او د نتایجو د زر اعلان لپاره شفافیت هم ډیر مهم شی دی، ځکه چې دا خلک هم غواړي او انتخاباتي ټیمونه هم.
وکړه شفافیت یو اصل ده په انتخابات کې، او اوس هم تاکنه کې میتون څه غواړي چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس خپل کار شروع کړي، او د پروسې د حساس موقع ده کې میتون باید کوښښ وکړي چې زر ته زر د شفافیت او دقت په نظر کې نیول د تاکنې د نتایج د اعلان نیټه واضح کړي چې د خلکو او د تاکنیزو تیمونو د منلو وړ وګرځي.
د دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج د انتخاباتي ټیمونو د منلو وړ وګرځي، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نو څه په کار دي چې باید څه وسی ځکه وخت هم ډیر ضایع شوی دی؟
خوب همدغه د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دغه د تاکنیزو تیمونو هم حق لري چې خپل نگرانی بیان کړي، او د کمیسیون هم د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس مکلف ده چې د دوی ته جواب او قناعت ورکړي. خو بیا هم موږ له دواړو طرف نه غواړو چې دوی د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، او دا ملي پروسه به ان شاء الله یو ښه نتیجه او یو کامیابه نتیجه ولرو.
د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند سمیرا رساوه.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایټ هم ورسی، او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه ولولي، خبرونه مو ولولي، کدا سې چې دغه خبرونه مو کومه یې اوریدلې د هم په تکرار بڼه ووري پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې وزارت کې د یو اصلاحاتي پروګرام د پلي کېدو لپاره هڅې روانې دي. دغه وزارت ویاند ګران هیواد نن خبر اعلان وکړ چې په دغو اصلاحاتو کې په بهرنیو چارو وزارت کې د کارکونکو بدلون، تشکیلات، قوانین، مقررات او پالیسی جوړونه شامل ده. نورحال امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ستونزو په تړاو له انتقادونو وروسته اوس د دې وزارت چارواکي د اصلاحاتو د رامنځته کولو د پروګرام د پلي کېدو خبرې کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل په دې وزارت کې اصلاحات په پراخ ډول او بیلابیلو برخو کې روان دي. د وای په مقرري او قوانینو تشکیلاتو د بهرنی سیاست د ډاکټرینو په برخه کې چې تشکیلاتو د اصلاحاتو یو برخه کادري اصلاحات جوړوي، د غشان د بهرنی سیاست د ډاکټرینو یو تر هغه هم تر بیا کتنې وروسته ملي شورا ته ولیکل شي. خغلی هیواد ویل چې د اقتصادي برخې مرستیالي لفنی ټیم سره په داسې طرحو کار کوي چې نورو هیوادونو سره اړیکې پراخي او دا چې افغانستان اوبو ته لاسرسی نه لري او وچې پورې محدود دی دا تاثیر هم راکم کړي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بهرنیو چارو وزارت کې د فوري اصلاحات غوښتنه کړې. خغلی غنی ویلي وو چې په بهرنیو چارو وزارت کې باید اصلاحات اقتصاد محور وي، د سیمه ییز اتصال لپاره فعالیت وشي او د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماټان هم باید د وړتیا او سیاسي پوهې له مخې وګمارل شي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان هم په بهرنیو چارو وزارت کې ستونزو څخه په نیوه کې وایي اصلاحات باید د وړتیاو له مخې رامنځته شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات:
مسلکي امتحان واخیستل شي، ازموینه واخیستل شي، هغه اشخاص نه چې هغوی باندې ملاحظې دي. دویمه خبره چې کله د وزارت خارج په اړه باندې کېږي، هغه دا چې باید قومي ترکیب په نظر کې ونیول شي. دریمه مهمه خبره دا ده چې باید د اصلاحاتو لړۍ ده
خغلی سادات تغشان ټینګار کوي چې د قوانینو او مقرریو اصلاحاتو ته هم باید جدي پام واړول شي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست صلاح الدین ربانی سمو د مخ کې حق څه چې د حکومت دننه ناسمه کاری فضا یاد کړه، له خپلې دندې استعفا وکړه. خو ولسمشر غنی پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان د دې وزارت د سرپرست په توګه وګمارل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
او یو وروستی موضوع مو ده چې په روزګان ولایت کې د نامنۍ لامل یو شمیر بې ځای سوې کورنۍ د ژوند له ګڼو ستونزو څخه شکایت لري. ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په لوږه شپې ورځې تیروي. شریف الله شرافت د دغو کورنیو سره لیدلې دي او د هغوی پر ستونزو یې دغه راپور جوړ کړی چې د یوې بې ځای سوې مېرمنې په خبرو پیل شي.
لکور سر پر اصل رو پکور کې لمس تو کو لا بزړه ول در نه راکې.
دا جړه د هغې مور د چدو قلا وړاندې د چوري له ولسوالۍ څخه د جګړو لکبل راکړه سوی د کی کورنۍ د ترینکوټ شاراډوندې وچندې ته د سولې په نوم سیمه کې په یو نړیدلې خټین کور کې اړولې دي.
نو د کور د ودی څوک لري چې ما چم د دروازه را پرې وې چې
دغه مور شاوخوا څلوېښت کلنه ده، بورجانه نومېږي او وایي چې خاوند یې په جګړو کې وژل سوی او د کور سرپرستي هم ور په غاړې ده. دا وایي نامنوی ځینې هر څه اخیستي او اوس د خوړو لپاره هیڅ هم نه لري. د بورجانې په خبره اکثره وختونه په لوږې تېروي.
اوس دلته راغلی مجر شوي بالا دغه درې انیس اعتمان دي، دغوی نه لرو، نه سرپرست لرو، یوه دانه زوی دختر الان لرم بندې دی، د ماشام ډوډۍ په کور کې نه لرو.
بورجانه دا هم وایي دغه کنډواله چې پکښې کې اوسېږي کرایه یې هم ورکوي. دا مور وایي د دغه کور خاوند ته د کرایې په بدل کې د دغه کور د خاوند د ټولو غړو جامې ورمینځي. دا وایي مخکې ښه ژوند و، خو کله چې د دې سیمې ته وسلوال مخالفین راغله اوس یې وضعیت پکښې کې خراب سو. دوی مجبوره سول چې خپلې سیمې پرېږدي. دا د جګړې لشکیل خو څخه د سولې غوښتنه کوي.
دا غوښ هم دا غوښتنه ده چې دا جګړې بس کې بالا سولې وکړي چې مو یو کند پر آرام سي مسكين پر آرام کړي.
دا یوازې د مور نه ده چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، بلکې رواني جګړې زرګونه نورې کورنۍ هم دغه حالات ته رسولې دي. شپې ته کلن شاولي د ترینکوټ شاراډوند د نچین سیمې اوسیدونکو دي. دی هم له نامنوی څخه شکایت کوي. دی وای په خواري غریبۍ د لاس په تړاکو جوړ کړی کورې نامنوی لوټی لوټی کړی
او نیا کاله پریشي دی، کل کل پریشي نه تیر پریشي دی، کولې ولي بالا د ارش څخه خلاص کړی د بل ګدلې دی راغلو یې پښته پراته دی بل ګدلې کې پراته.
دی اوس له دولت نړیواله او بډای خلکو غواړي چې له دی او نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره مرستې وکړي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي په دغه ولایت کې 310 کورنۍ بې ځای سوي دي. دوی دا مني چې دلته زیات شمیر کورنۍ تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي، خو تر اوسه پورې له ډیرو لږو سره مرستې سوي دي. د اورزګان د والي مرستیال سید محمد سادات ناصری وایي
بسیار د وضعیت بد قرار داره. اگر د فصل
د ویزای سیوی په خورا بد وضعیت کې دي، کچيري په دغه ژمي کې دوی ته تودې جامې، د سرپناه ځایونه، خوراکي مواد او نقدي پیسې ونه رسیږي، نو یو انساني ناورین به رامنځته سي. زه د ولایتي ادارې په استازیتوب له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړم چې له دغه بې ځای سیو سره په عاجله توګه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې جګړه روانه ده، او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو په خبره د یاد ولایت ډېرې سیمې د مخالفینو په واک کې دي، او ولسوالۍ ته د تګ په لارو کې هم ګڼې ستونزې شته. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
او په دې سره دوستانو، زموږ د نن ورځې پښتو خبرې مجله همدلته پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې معلومه زموږ خپرونې راسره واورېدې، خو لا هم خپرونه مو ادامه لري، نیم ساعت نور هم ستاسو د دې مجله د زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي. فرشته جانې، خبرونې ته شرقلې.
شکر افریبا جان، خسته نباشین و شامتان بخیر.